شنبې پورز ازادي رډیو ته ویل چې د داعش وسلوال په غور ولایت کې په یوه جدي ستونزه بدل شوی. یوسف خان زدرانی په اړه له کابل ریپورت لري.
له غور ولایت څخه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یوې ویډیو تر خپرېدو وروسته د غور والي وایي چې دغې ډلې هلته د جنګیالیو د جلب او جذب پروسه او روزنه پراخه کړې او د خوندي ځایونو جوړول یې ورته پیل کړي دي. غلام ناصر خازي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسله وال کافي بودیجه په واک کې لري او دا ویره موجوده ده چې په یاد ولایت کې شمیر زیات نه شي. ښاغلی خازي وایي چې یو نیم کال وړاندې په دې اړه خپلې اندېښنې مرکزي حکومت سره شریکې کړې دي، خو پر وړاندې یې هیڅ اقدام نه دی شوی. دی وایي موږ له لومړۍ ورځو له امنیتي چارواکو سره دا موضوع شریکه کړې ده. د ډېرې اندېښنې ځای دی، ختمول یې پراخو عملیاتو ته اړتیا لري چې هیله من یو مرکزي چارواکي به ورته پاملرنه وکړي. دی وایي چې ډېریو دغو جنګیالیو په ننګرهار کې زده کړې کړې دي. د غور والي وایي چې داعش جنګیالي کورنیو ته پیسې ورکوي تر څو خپل اولادونه د دوی لیکو ته ورولیږي. داعش ډلې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې غړي یې په غور ولایت کې زده کړې کوي. د دغه ولایت امنیه قومندان جنرال مصطفی محسنی هم دا ویډیو تایید کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې نوي ځوانان له دغې ډلې سره یو ځای شوي او ترې بیعت کوي. د دغو ځوانانو ښوونکي په عربي ژبه خبرې کوي او اعلانوي چې د داعش ډلې له مشر ابو بکر بغدادی نه ملاتړ کوي. د دې ترڅنګ په ننګرهار ولایت کې هم له درې ورځو راهیسې د داعش وسلوالو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. د دغه ولایت ویان عطاالله خوږیاڼی وایي چې خلکو ته په کافي اندازه تجهیزات په واک کې ورکړل شوي او داعش وسلوال محاصره دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په ننګرهار او غور کې د دوی ځواکونه موجود دي او خلک هم د حکومت ملاتړي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې لکه د نورو ولایتونو په شان به په غور ولایت کې هم داعش وسلوال لمات سره مخ کړي.
وزارت دفاع افغانستان در جریان
دی. وی د افغانستان دفاع وزارت په جریان کې دی. دوی چې په هر ځای کې سر راپورته کوي زپل کیږي. مونږ هلته عملیات پلانو او لکه څنګه مو چې په هلمند او فراه کې نابود کړل په غور کې هم لمنځزي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د داعش ډلې پر وړاندې ترسره شوي عملیاتو سمه نتیجه نه ده ورکړې. له دې ډلې صدیق ساحل وایي چې افغان ځواکونه باید د داعش پر وړاندې په نوي وسلو تجهیز او پر هغو ځایونو کې ورته پوستې جوړ شي چې بیا ترې د یادې ډلې ګواښ احساسېدلی شي.
دوستانو، وروسته په خبرونه کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه د امنیتي چارو له کارپو جنرال زلمی وردک سره مرکه هم لرو، خو مخکې له دې نه چې دې مرکې ته ورشو، رپورټونه وایي چې افغان او بهرنیو ځواکونو په نادلی کې عملیات کړي. د هلمند په نادلی ولسوالۍ کې تیره شپه او د کورنیو چارو د وزارت د یو ویان په وینا په نادلی کې د افغان حکومتي ځواکونو یا نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې په تیروتنه څو تنه پولیس هم وژل شوي دي. دا چې واقعا په نادلی کې څه پیښ شوي دي هم د اوس سره له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس تایید د تلیفون په تماس کې دی. داسې خبرونه ته ستړی مشي. په نادلی کې د پولیسو د وژل کېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي. ځایي چارواکي څه وایي چې دقیقا دا پیښه څه ډول رامنځته شوي؟
انصر سلامونه. لکه څنګه چې تاسو په کورنۍ چارو وزارت په اړه وویل، همدغه سې منډ والي وایم عمر ځواک ته مستوی دي. هغه ویلي دي چې د لوباغ په څنګه کې د لوباغ د ماموریت په څنګه کې تېره ورځ د افغان کمانډویانو په شمول سره چې پولیسو د بهرني ځواکونو دعوی نقل په مرسته عملیات شوي دي او د لوباغ ماموریت له تېرې شپې راهیسې اووه میاشتې د طالبانو سره وو دا نیول شوی دی. په دغه عملیاتو کې ویل کېږي چې دوه سرحدي پولیس وژل شوي او دوه ټپیان دي. البته دا رسمي عمر ځواک ته ښودي. منابعو په منځ کې دا خبره بل ډول دی چې د نورو مسکو په شان ازادي راډیو سره خبرې کولې. هغه وویل چې د پولیسو ولې په څه چې د لوبار د مامورت سره نږدې په ګاندي عملیاتو وروسته مازدیګر ماښام مهال جوړه شوې وه د بهرنیو ځواکونو د بي پنځه او دوه یا د بي درې د پنځوس ډوله الوتکې لخوا بمبار شوې ده. شپږ سرحدي پولیس په کې وژل شوي دي. البته دا پته تازه جوړه شوې وه او شپاړس نور ټپیان دي. ولې عمر ځواک دغه خبره نه مني؟ رو د ویرې یو بلې منفي اعتراض پولیس وه
ډېره زیاته مننه کوو الیاس. دایي و چې له هلمند څخه یې د نادلي د پیښې تفصیل راکوه. دوستانو، تاسو زموږ غږ له اسادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې به په خبرونه کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په اړه د امنیتي چارو کارپوه جنرال زلمی وردک سره مرکه ولرو. د کندوز د امنیتي چارواکو لاغه څرګندونو به مو هم خبر کو چې وایي د امام صاحب د ولسوالۍ له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه او حقیقت څه دی له یاده مه باسئ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو شمیر افغان امنیتی کارپوهان وایي داعش ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د دې کارپوهانو په وینا داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره د افغان او بهرنیو ځواکونو وروستیو پوځي عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او په وینا یې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجیې صافی په دې اړه د امنیتي چارو له کارپوه جنرال زلمی وردک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې یا د ډله د هیواد په کومو برخو کې زیات فعالیتونه لري.
ایش کوشش کوي چې په تور غوړه کې خپل مرکزونه کین کې او فعالیتونه په وسط ورکړي. چې کوم افغانان چې په کین کې شاول او په هغه مخ نیوای مونږ شوي کا په سم په شمال کې مخ هم په بدخشان په جوان په دې کې دوی چې نو دا له خو څه په تخت باندې په پوزیشن کې په هغه په بریس کې خو چې بیا سر کې په ربی باندې پر سر کې او دا نه دا څه کلم مې مثال د سمه د عراق په دایښ باندې سلسله کې.
ستاسو په نظر په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه څومره د اندېښنې وړ دي؟
هر ورځ افغانستان قرباني ورکړي، هر ورځ هر جګړه افغانستان لاس کله شاته دي. په دې اساس باندې په داعش یو شنه کړی چې افغانستان تر اوسه پورې په لاسه مشهور سم په ری کې شتون لري. په دې اساس هم قرباني به ورکړو، هم به د اقتصاد نه کنه نور هم به متاجی و هم به پرمانه کولای چې دغه شتون د نظام خلاصون پیدا کړي. په دې اساس باندې دا د تشویش وړ نه به د ملت پیدار شي.
بله جنرال صاحب، د افغان او بهرنیو ځواکونو له پراخو عملیاتو سره سره بیا هم دغه ډله په افغانستان کې فعال حضور لري. ستاسې په اند اساسي ستونزه چیرته ده؟
روس پورې هغه جنگ د هټو تعریف واضح نه دی معلوم. مخالفت ګروپونه دلته په افغانستان کې د دې نظام په مقابل کې فعالیتونه کوي.
اوس چې داعش په افغانستان کې په پراخو فعالیتونو پیل کړی، دغه ډلې د ځپلو لپاره باید له کومو تګلارو کار واخیستل شي؟
ملګري ته بهرني دوستان چې دي د هغو سره پیمانه نه لري، د دې سره باید چیرې چې د داسې مشکلاتو مخنیوی وکړی شي. په غار کې دی نه افغانستان کې ډېر نور ستونزې سره به هم مخامخ دا خو واضح معلومه ده چې افغانستان کې افغاني جګړه نه ده. دلته بین المللي رقابت نه دی، چې څومره د بین المللي رقابت په منځ کې د دې په اړه د سبا اوضاع کړکېچن کېږي، همدومره دلته مخالفین یا په اصطلاح د شخصیت یا هغه څوک چې ستراتیژیګانې مخته دي هغه د وسط پیدا کړي.
جنرال زلمی وردک د امنیتی چارو کارپوه چې تاسو ورسره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش د وسلواله ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو د ازادي رادیو د خبريالې مرکه اوریده. دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو نه وري. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې له یوې اونۍ خنړې جګړې وروسته افغان ځواکونه توانېدلې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې له لاسه تللې سیمه بیرته له وسلوالو مخالفانو ونیسي. په دې موضوع لا کندوز څخه د اجمل اریان راستولې ریپورت ورو.
افغان ځواکونه د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې لاساتللې سیمه بیرته نیولې دي. د کندوز امنیتي چارواکي په امام صاحب ولسوالۍ کې د لاساتللو سیمه د بیرته نیولو خبر ورکوي. دغه ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې وروسته له یوې اونۍ خونړې جګړې افغان ځواکونه وتوانېدل د امام صاحب ولسوالۍ د ښار نږدې څنډې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي. د ښاغلي حمیدی په وینا چې په دغه ولسوالۍ کې د داخلي وسلوالو ترڅنګ یو زیات شمېر ازبکستاني، تاجکستاني، پاکستاني، عرب، چچن او داسې نور بهرني جنگیالي د دولتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي.
عملیات طالبان بر علاوه مخالفینی که در خود امام صاحب اساس ولسوالی هم جوار فتوای خارجی سه چنان چه تعداد 9
نفر د داخلي مخالفانو ترڅنګ یو شمیر بهرینی جنگلی هم حضور لري چې تیر ورځ د افغان هوایي ځواکونو په برید کې نه تنه وزیرستانیان وژل شوی وو همدارنګ ازبکستانی تاجکستانی چچن عرب او همداسې د سیمو د نورو تروریستي ډلو کسان هم دلته د دولت پر وړاندې جنګیږي. د کندز د امنیت قمندان وایي چې لا هم په دې ولسوالۍ کې د ډاډمن امنیت په خاطر د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات جریان لري او له کبله یې وسلوالو مخالفانو ته پکې درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوالۍ د بخمل کوچه عقیبای نوابات او د روزې د شاوخوا سیمو خلک چې بیرته د خپلو کورونو ته د راستنېدو په حال کې دي وایي چې د جګړې ډیر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی. دغه خلک وایي چې د جګړې له کبله د دوی کورونه وران شوي او سوځېدلي دي. دوی له دولت څخه د وراوښتو زیانونو تاوان غواړي. په همدې حال کې حاجي تاج محمد د امام صاحب ولسوالۍ یو تن قومي مشر بیا وایي تر څو چې د دې ولسوالۍ سرحدي ځنګلونه د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه تصفیه نه شي په دې ولسوالۍ کې تلپاتې امنیت نه شي راتللی.
په خبرو مشکل نه کی مشکل عملي حل کې د دوه دره کوره په دې ښار کې په دغه وجه کې در بدره دی په جوماتو کې پراته دي په حجرو کې پراته دي په دغه رحم وکړي هغه مظلومان چې ونه په توپو باندې بستر کړي دي شپهخانه ته ورتئ شپهخانه معلومات واخلئ چې څومره نفر زخمی شوي څومره نفر در بدر یو نفر نسته چې لیست یې ونیسي عقل یو تقلیت دپاره چې یو بوجي ګنځمه روان مې کړي دغه دپاره څوک نسته.
د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو هم په دې ولسوالۍ کې د داخلي وسلوالو تر څنګ همدارنګه د بهرنیو جنګیالیو پر موجودیت اندېښنه ښودلې وه. نوموړې ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره ګډه پوله لري او سرحدي سیمې په بشپړه توګه طبیعي ځنګلونو پوښلي دي خو ځایي اوسېدونکي وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ په سرحدي ځنګلونو کې وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول بهرنیو جنګیالیو خپل مرکزونه جوړ کړي دي خو وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادی رادیو، کندز.
دوستان و هم اوریدل چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له یوې خونړۍ جګړې وروسته افغان ځواکونه توانېدلي د امام صاحب ولسوالۍ کې له لاسه تللې سیمې ونیسي. د امام صاحب له جګړې څخه د بې ځایه شوو کسانو ستونزې مو هم په دې رپورټ کې واورېدې. د قطر د سرې میاشتې ټولنې د نورستان په مرکز پارون کې د 340 بې ځایه شوو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. د قطر سرې میاشتې ټولنه دا مرسته په داسې حال کې کوي چې قطر خپله له بندیزونو سره دا مهال مخ دی او د خلیج د یو شمېر نور عرب هیوادونو سره په کړکیچ کې دی. له روح الله انوري په دې اړه تفصیل اورو.
د نورستان په مرکز پارون کې د قطر د هلال احمر لخوا په 340 د شکورنیو خوراکي مواد ویشل شول. دغه مواد په هغو کسانو ویشل شول چې کوم د خپل ولسوالیو څخه د جګړو له امله پارون ته پکړه شوې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د قطر هیواد د هلال احمر مسؤول شیخ احمد عثماني ډیر امنیتي او د لارې د خرابوالي ستونزې وګاللې او ځانې اړو خلکو سره د مرستې دپاره پارون ته راورسولو چې دی ترې مننه کوي.
شیخ احمد عثماني نه ډیر زیات مننه کوم د لارې فزیکي حالت او هم نور شرایط تاسو ګورئ او د دې په څنګ کې په دغه سی وخت کې چې خپل افغانان زړه نه خکې چې نورستان ته زمینی لار باندې راشي دا د دې یو خاص ابتکار او د نورستان د خلکو سره خاص مینه و چې دوی راغلل او خپل د مواد یې را ورسول خپل شخصا هم راغې چې هم ستاسو د نور نوي حالات معلوم کی او هم د دې په څنګ کې د کومک ورسه او د نور کومکونو د لپاره درته زمينه برابر.
والی ویل د قطر هیواد په پارون کې به کور شو 340 د شکورنیو سره د غوړو وریجو وړو او نور خوراکي موادو مرسته وکړه او په ډیرو سختو شرایطو کې د دغو خلکو لاسنیوي وکړ. هغه د قطر او نور مرستندوی هیوادونو څخه وغوښتل چې باید نورستانیانو سره په هر برخه کې مرستې وکړي ځکه چې نورستان د ټولو مرستندویانو لپاره غورځېدلې ده. په افغانستان کې د قطر د هلال احمر مشر شیخ احمد عثماني د نورستان والی او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
یعنی اهتماماتنا المستقبلیه
په راتلونکي کې به هم موږ دغو خلکو سره د مرستو پروګرامونه برابر کړو. زه د نورستان له والي مننه کوم چې موږ ته پارون ته د راتګ دپاره موقع برابر کړه. یو تن چې مرسته ترلاسه کړي وایي د نورستان په کامدیش، برګی مټال او وانت ویګل ولسوالیو کې د جګړو او یو شمیر نورو ستونزو له امله یو شمیر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او نن سبا د یاد ولایت په مرکز کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري.
دوستانو، وام اوریدل چې د قطر د سرې میاشتې ټولنې لخوا په نورستان کې له سلګونو بې ځایه شوو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته شوې ده. د قطر د سرې میاشتې ټولنه دغه مرسته په داسې حال کې کوي چې خپله قطر په دې وروستیو کې د یو شمیر نورو عربي هیوادونو سره په کړکیچ اوښتې او د سعودي عربستان په شمول یو شمیر د سیمې هیوادونه پر قطر تور لګوي چې ګواګي له ترهګرو ملاتړ کوي. خو ترکیه د قطر مرستې ته وردانګلی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دا رد کړی چې ګواګي قطر دی له ترهګرۍ ملاتړ کوي. په همدې حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر د هیواد ته د عربي هیوادونو د صادراتو بندول غیر عادلانه کار بللی. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سعودي په مشرۍ د یو شمیر مخکښو عربي هیوادونو او د امریکا د ادعا چې وایي قطر له تروریزم ملاتړ کوي رد کړی ده. ولسمشر اردوغان د چمی پورس په استنبول کې ویل د تر اوسه داسې څه نه دي لیدلي چې وښي قطر له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. نوموړي ویل ترکیه به قطر ته د خپلو ځواکونو د استولو پلان چټک کړي او یقیني به کړي چې د خلیج دا وړوکی هیواد هم خوراکي مواد او هم دارو درمل لري. د ترکیه جمهور رئیس پر قطر د سعودي او یو شمیر نورو عربي هیوادونو لخوا د اقتصادي او تجارتي بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. رجب طیب اردوغان ویل سعودي عربستان په خلیج کې یو مخکښ هیواد دی او همدې ته په پام سره باید د عربانو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي، نه دا چې هغوی سره وویشي. ترکی مشر ویل ځینې هیوادونه له قطر څخه د ترکیې په ملاتړ خفه دي.
داسې کسان شته چې له قطري ورونو سره زموږ له درېدو او هغوی ته د خوراکي موادو او دارو درملو د ورکولو له امله ناراحته دي. وبخئ، خو موږ به خپل دې کار ته دوام ورکړو او قطر ته به هر ډول مرسته ورکړو.
ترکیه په داسې وخت کې له قطر څخه پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ له سعودي عربستان سره لاس یو کړ او قطر یې په لوړ سطحه د تروریزم بنسټ ایښودونکی هیواد وبله. له قطر سره د سعودي عربستان، مصر، متحده عربي اماراتو، یو شمیر نورو عربي هیوادونو اړیکه وروسته تر هغې بحراني شوه چې د قطر رسمي ویب پاڼې د دې هیواد د امیر په حواله خبر ورکړ چې دوحه له ایران ملاتړ کوي. ویب پاڼې دا هم ویل چې د قطر حکومت د حماس ډله د فلسطینیانو رښتینی استازي ګڼي او د تهران پر وړاندې د سعودي پالیسي غیر عادلانه ده. د قطر حکومت د دې خبر له خپرېدو یوه ورځ وروسته ویل چې د دې هیواد رسمي و پاڼه حق شوې ده او د قطري چارواکو په حواله خپاره شوې دا خبرونه به اساس دي.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعې په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
دوستانو، زموږ غږ له ساده راډیو ناوړی. دا بوینګ شرکت چې د الوتکو د جوړبنې تر ټولو لوی شرکت دی، پتیلې دا چې د سپرلیو د انتقال لپاره یو بی پیلوټ الوتکه جوړ کړی. دا چې څنګه نور تفصیل به له اسمت ساروان نه وورو.
په نړۍ کې د الوتکو د تولید تر ټولو ستر شرکت بوینګ اعلان وکړ چې د سپرلیو لپاره بی پیلوټ الوتکه جوړوي. د بوینګ د مسؤلانو په وینا د الوتکه به تر راتلونکي کال پورې جوړه او تجربه کړی شي. د بوینګ کمپنۍ د تولیداتو مرستیال رئیس مایک سینټ وویل په نړۍ کې د لومړنۍ بی پیلوټه مسافر وړونکي الوتکې کار په لومړنیو پړاوونو کې دی، خو باوري دی چې په یوه کال کې به بشپړ شي. د دې الوتکې د خوندیتوب یا مسؤلیت ډاډ هم ورکړ. ویل په ټولو معیارونو به د الوتکه برابره وي. د بوینګ شرکت د تولیداتو مرستیال رئیس مایک سینټ په عین حال کې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې یوه ستونزه حل شوې نه ده او هغه دا ده چې آیا دا الوتکه به په اضطراري حالت کې د پیلوټ د نشټوالي په صورت کې پر مځکه یا هوایي ډګر کښېنستی شي او کنه. دا پښتنه د دې لپاره مطرح ده چې الوتکې ته تر الوتو وړاندې د مزل او مسیر پروګرام ورکول کیږي.
دوستانو وس هم د ساينس او الوتکو لنړۍ بیرته افغانستان ته زو او د خبرونې په فایل کې مو د داعش د فعالیتونو په اړه واوریدل چې د غورو والی ځینې شکایت کوه. اوس په د کابل د ښار د څو اوسیدونکو څرګندونې پر دې موضوع واونو.
دوزای بابا خیر دا مشکلات سدا د داعش او د طالب دواړه یو شی دي، صرف رنگونه تغییر ورکی بوډاګیان دي د ایسای لخوانه تربیه کیږي، پروژی دي دا پروژی ورکول کیږي پاکستان ته، پاکستان په افغانستان کې عملی کیږي یا د طالب په نوم یا د داعش په نوم. مشکل به حد زیات پیدا کړی، دا خلاف د اسلام دي، د اسلام نه وتی خلق دي.
افغانستان کې ستونزې دي که د داعش دي هم ستونزې دي. حکومت ته پکور ده چې په دغه کې اقدام وکړو، مقصد چې د خل د ستونزو هغه نه خلاص شي. داعش خو بیخي د هغه نه وتلي خلک دي، ځکه چې یو انسان هغه مار خو په اسلام کې جواز نشته. دوی وژ
زداته په واده در کوم چې دا ولسته په دې ډوډۍ برابر کړی شي، ښه شه نه دی قسم بختای نه دی تش وشه ډوډۍ او چای ورته شي. تا جنگول دې درې مان تاسو وایو دا وږي ته خلک زی پارنامه په دې نامه خپل دغه جنگ د خپل حکومت شروع کړی دی. دا شی ته لیک ورو ده افغانستان خلک څوک دي د ورځه خو بنیر غړي دا ته یې ازم.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو پر سرټکو سربیره څو سپورتي خبرونه لرو. حقیقت څه دی پروګرام هم اوریدلی شي او تاندې څنګه هم په دې یو ساعت کې ځای شوی، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه ورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال دوه افغان سرحدي پولیس وژل شوي دي. دغه وزارت سرپرست وای نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه په خطایي برید کې شوی ده. د کندوز امنیه قماندان وای افغان امنیتي ځواکونو د امام صاحب ولسوالۍ څو سیمې له طالبانو تصفیه کړې دي. عبدالحمید حمیدی ازادي راډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې چې تیر شپه وسوه څو تنه تاجکستاني، پاکستاني، ازبکستاني او چچني وګړي وژل شوي دي. د افغانستان حکومت په هغه وخت کې د وروستیو دریو لویو تروریستي بریدونو له کبله چې لږ تر لږه 200 کسان پکې ووژل شو او تر 600 ډیر ټپیان شول، د جون لسمه یعنی نن ملي ماتم اعلان کړی دی. ایرانی چارواکو په تهران کې د رواني اونۍ د دوو بریدونو په تړاو لږ تر لږه 9 نور مشکوک کسان نیولې دي. دا خبره د ایران دولتي رسنیو کړې ده. د جمعې په ورځ هم ایرانی چارواکو ویلي و چې د دوو بریدونو په تړاو یو 40 مشکوک کسان نیولې دي. د ترکیه ولسمشر هغه تورونه رد کړ چې ګواکې قطر د تروریزم ملاتړ کوي. رجب طیب اردوغان د غرض د فارس خلیج پر دغه هیواد د عرب ګاونډیو لخوا د اقتصادي بندیز د ختمولو غوښتنه کړې ده. سعودي عربستان، بحرین، عربي متحده امارات، مصر او څو نور عربي هیوادونو له قطر سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. دوی ادعا کوي چې دوه له تروریستانو سره اړیکې لري او توندلارې ډلې تمویلوي، خو قطر دا ادعاوې ردوي. او د امریکا متحده ایالاتو او روسیې چارواکو په سوریه کې د یو خوندې زون درمسته کې دوپاره خبرې کړې دي. رویټرز خبري ایجنسی د سیمه ایزو چارواکو او ډیپلوماټانو له قوله چې نمونه نه دي شوډلې، ویلي چې د سوریه لپاره د امریکا او روسیې ځنګړو استازو او نورو چارواکو په تیر دوه نیو کې لږ تر لږه 2 سره کتلې او شایي بیا هم په تیړه خبرې وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل، تفصيلي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وسم مرزي احمد زي څو سپورتي خبرونه سره.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په یو ورځنۍ لوبه کې کوربه وې سندیسته په دریش پیتو منډو ماتي ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ او په ټاکلو 500 اورونو کې 212 منډې جوړې کړې. وې سندیس لوبډلې ټاکلې هدف پوره نه کړ او ټول لوبغاړي 109 منډو وسوځیدل. په نننۍ لوبه کې راشد خان د وې سندیس او لوبغاړي وسوځول. افغان لوبغاړي به سبا شپه له وې سندیس سره خپله دوهمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د کمبودیا پر لور روانه شوه. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د جون په 13مه د کمبودیا د فوټبال لوبډلې سره مقدماتي لوبه لري. د تېرې سه شنبې په ورځ د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په یوه دوستانه لوبه کې مالدیف ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. او د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي لوبډلې د نړۍ د ساحلي لوبډلو د غوروي په وروستي پړاو کې په آسیا کې 10 ځای او په نړۍ کې 25 ځای خپل کړ. د ساحلي فوټبال فدراسیون مشر روح الله راستګار نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ د ساحلي فوټبال د غوروي په پروسه کې چې په دې وروستیو کې په مالیزیا کې جوړه شوې وه او د سب باندې 1000 هیوادونو ملي لوبډلو ځانونه پکې کاندید کړي وو، د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې پکې 25 مقام خپل کړ. د ورزشي خبرونو پای
دوستانو تاسو مخه غلا ساده رادیو ناوړی د خبری مطالبه برخه پای تر سو د دې ساتونیزو پروګرامونو تر ازو لژمن سره سم حقیقت څه دې پروګرام وړاندې کیږي ورپسې تاند څنګه له ادمه باسي
حقیقت څه دې
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
حقیقت څه دی
سلامونه کابل په روسي او سوورزو کې د بلابلو پیښو شاهدو چې لاملې زموږ سلګونه هیوادوالو ته مرګ جوړ لواوخته ولې دا پیښه رامنځته شوه او امنیتی ځواکونه ولې په مخنیوي کې پاتې راغلل. د دې ترڅنګ په دې خار کې د اعتراض کوونکو اعتراضي خیمو به تر کومه وخت د خلکو پر مخ لوی لارې تړلې وي. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل امنی قومندان حسن شاه فروغ ورته ځواب وایي. د خبرونه کوربه زه اکرام الله اکرام ډیره مننه کوم چې تاسو د خبرونه را سره تر پای اوري. ښاغلی فروغ ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې لدینه کو په کابل کې روسي پر لپسې څو خونړۍ پیښې رامنځته شوې او دلګونه زموږ هیوادوالو ته مرګ ژوب لواړوله، لا هم خلکو سره یو ډول ویره موجوده ده د امنیتي تهدیداتو په اړه. تاسو څه فکر کوئ چې کابل ښار کې امنیتي تهدیدات دمګړې تر کوم حده موجود دي؟
مخلص شهنه تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو سوال پاک له بعد تاسو وایم چې واقع ده چې تهدیدونه ډېر لوړ دي. تهدیدونه شته کابل کې، ډېر تهدیدونه شته. دا سیزون د جګړه سیزون دی، د طالبانو سیزون دی. دا ټول فشار مرکزو ته د مخصوصا کابل ته متوجه کړی دی. خو موږ هم تدابیر لرو او تدابیر نیولای ده. انشاءالله چې کوشش وکړو چې نور داسې قضیه چې پیښ شو نور را پیښ نشي.
لکه تاسو موبایل روسي پیښو ته په کتلو سره اوس هم امنیتي تهدیدات موجود دي، شته دي. خو کدا وای چې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده؟ ولی ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې، خصوصا په کابل کې سره لدی چې دا مرکز دی، باید تر ډیره امن وي د نورو ولایتونو په پرتله. خو په روسي کې پر لپسې پیښې کیږي، ستونزه اصلا په کوم ځای کې؟
تاسو پیږئ چې ډېر کال کېږي چې دلته جګړه روان ده. تاسو پیږئ چې موږ د تروریستانو مخامخ یو، د بین‌المللي تروریستانو سره مخامخ یو. تاسو پیږئ چې تروریست انسانیت نه لري، آدمګري نه لري، هغه ته فرق نه لري چې څوک وژل کېږي. هر قدر چې فشار د جامعې د بین‌المللي فشار دغه تروریستانو ته فشار راولي، پاکستان ته فشار راولي، دا نور زیدخلو کسان ته فشار راولي، دا ته هم فشار په ما باندې دیریږي، په افغانستان باندې دیریږي.
د زنبق څلور لارې د پیښې چې ډېر زیات تو هیوادوالو ته پکې مرګ ژوب لورسېد، او د دې تر څنګ یو شمېر نورې پیښې عموما د دغه سي پیښو لکېدو وروسته استخباراتي ادارې ډېر زر له رسنیو سره معلومات شریکوي چې په دې اړه موږ مخکې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړی و او اطلاع موجوده و. د دې پیښې په اړه اطلاع موجوده و یا د تور ته نورې پیښې چې کیږي مخکې له مخکې نه استخباراتي ادارې تاسو اطلاع درکوي؟ قسم
په دغه پیښې کې چې دغه زنبق کې را پیښ شو، کوم داسې اطلاع نه و چې دشمن غواړي د دا تکتیک نه د تانکرونه چې فاضلاب رئیس ته کې هغه ته استعمال کوي، هیڅ کوم داسې مشخصه راپور او مشخصه معلومات نه و. مګم داسې اطلاعات وو چې دشمن غوالي چې انتحار او انفجار وکړي چې په خو هم داسې راپورونه وو ما ویل چې ډېر پیښې ما مخ نیولې ده داسې پیښو انتحاری انفجاری د چسبکی ماینونه نیولې دي ډېر پیښې ما په دغه قضیه کې کوم داسې مشخص راپور چې وایي چې دشمن غوالي داسې کې داسې راپور موجود نه
فکر نه کوي چې هم دغه یو امنیتي ارګان لپاره بس دی چې وایي چې دغه سي پیښې خطر موجود دی سره لدې ځن بخ سلور لري د پیښې نه وړاندې د المان سفارت خپل کارکونکي د دې ورځې لپاره ټول رسخت کړي او شاوخوا چې کومي یو شمیري داري وي هغه د خطر محسوس کړي چې په دغه سیمه کې خطر موجود دی او دغه سي وپی خرمست کیدون کیده فکر نه کوي چې هم دا کافي معلومات دغه سي پیښې د مخنیوي لپاره
ګوره چې معلومات دي چې مثلا دشمن غواړي هر څوک پیږي چې دشمن دی دشمن غواړي چې تخریبات کوي دشمن غواړي چې خپل ځان انتحاروي دشمن غواړي چې انفجاروي ولې دا اطلاع نه دی اطلاع دا ده چې ماته وایي چې دشمن غواړي داسې کار وکړي د دې تکتیک دغسې تکتیک نه استفاده وکړي دغه ساحې کې دا کابل ډېر غټ ښار دی دشمن ته هیڅ فرق نه کوي چې خپل ځان مسجد کې انتحاروي خپل ځان د خلکو په منځ کې انتحاروي د مارکیټ په منځ کې انتحاروي یا د سفارتو په مخ کې انتحاروي ضروري اطلاع دا ده چې وایي چې دا استخباراتي د کش په همدې اکله شي چې وایي چې دشمن څه غواړي دغه په منځ کې څه موږ پوهیږو هر څوک پوهیږي چې دشمن دی دشمن د موږ په قتل دی دشمن غواړي چې موږ وژلي مګر څنګه وژلي چیرته وژلي کله وژلي څه تکتیک د څه تکتیک نه کار اخلي دا هم ډېر ضروري ده
یعنی فکر کوي چې استخباراتي ادارو دغه پیښې په اړه دقیق معلومات نه ورکړي
دا مشکل دی دا مشکل دی دا تورست دی تورست د استخبارات ته مشکل دی هر چا ته مشکل دی ګوره چې داسې پیښې ما په خام ویل چې داسې پیښې هر چیرته را پیښې ګوره چې امریکا کې زه فکر کوم چې د دوی استخبارات په دنیا کې یوازې استخبارات دی د انګلستان استخبارات د فرانسې د نور ملکو کې دا څه قضیه را پیښه
روسي په خوته په کتو په کابل کې چې وشوي څه فکر کوي تاسو دی او امنیتي ارګان د مسول پتوګه دښمن قوی شوی کنه زوف په امنیتي ځواکونو کې موجود دی اصلا سنځ کوم ځای
په هیڅ وجه دښمن داسې د درست نه دی چې ما وایي چې دښمن قوی سوی دی یو مشکل دا دی چې مونږ مقصد مې د خرد دی چې مونږ د امنیتي ارګانو ته داسې اهمیت نه ورکو وخت نه ورکو ته ګوره هغه قضیه کې دلته سلور زره درې زره سلور زره خلک چې راځي بیا تمبوتلی کوي دا پوستو ته امنیت نه ورکوي تلاشي نه ورکوي خپل سلار چې هغه ته متروکې لار شي دا څنګه ته امنیت نیول کېږي دا ډېر مشکل دی نور ملک کې دا کته قانون ونه مني کته د امنیتي ارګانو ته احترام ونه کوي کته هغه پوستو ته ونه درېږي څنګه ته دا نیول شي دا ډېر مشکل دی مشکل دا دی چې هلته تلاشي وو څوک تلاشي نه دی ورکړی دا تلاشي ممکن مسؤولین تلاشي وایي چې دا د وژل شوي کسانو خویشاوندان دي ممکن وکیل صاحبان دي ممکن زوراوران دي ممکن څوک داسې مشکلات دی که هر څوک چې ومني چې ګوره چې دا د پولیس د امنیت تامینولو وظیفه ده هغه ته موږ ودرېږو پریږده چې هغه موږ ته ګوري چې دښمن دې دغه فرصت نه استفاده ونه کړي کله چې تمبتل شي کله چې خلک راټول شي کله چې خلک فشار راولي دا ډېر مشکل دی مشکلات دا دی چې موږ هغه ارګانی امنیتي ارګانو ته ډېر اهمیت نه ورکو
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جنگ موسم دی تابن طالبان خپل حملو ته زور ورکړي ولی دولت په لوړه سطح ورته امنیتی تدابیر نیسی یا ورته ودی نه دی نیول شي تر څو دغه سناوره پیخ مخنیوي وشي
دولت ډیر امنیتی تدابیر نیول دی هر چاته دشمن هیڅ د جرأت نه لري چې د ارګانو د امنیتی ځواکونو د قوی مسله په مخ کې ودرېږي و جګړه وکړي په دې اکله دا سه کوشش کوي چې د انتحار او ته د انفجار او ته د سه قضیو ته اهمیت ورکړي به داس کړي دا د دې معنی نه لري چې دولت تدابیر نه لري دولت ډېر تدابیر لري دولت پلان لري دولت ما ویل چې ډیر قضیو مخ نه ولده.
کمانډان صاحب ډیر مننه یو بل موضوع ته ورزو پوروسي کې د کابل په خار یو شمیر سیمو کې مظاهره کوونکو خیمه ودرولې دي او د خلکو په وړاندې ډیر زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. بل اخر به د خیمه پاړه سره پریکړه کیږي د خلکو ستونزې د عامو خاریانو ستونزې چې په دې برخه کې لري لارې بندې دي د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي سبا کې بل اخر.
خو مظاهره د هر څه حق دی، مدني حق دی، هر څوک حق لري چې خپل اعتراض وکړي، خپل خبرې، خپل مطلب، خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندې کړي، تظاهرات وکړي، تحسن وکړي، دا د دوی حق دی. د پولیس وظیفه دا ده چې د مظاهره کوونکو د امنیت واخلي، مګر کله کله داسې تاسو ګورئ چې دا مظاهره هم د قانون څه چې په قانون ویلی دی داسې هم نه دی. دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې سړک بند کړي، دا مظاهره کوونکو حق نه لري چې د خلکو د ژوند ګډوډ کړي، خصوصا په دغه ماه مبارک د رمضان کې. مګم دا داسې خیمه درولې ده، دا ترافیک ته مشکلات پیش کړي ده، خلکو ته مشکلات پیش کړي ده. ان شاء الله چې دا گفتگو دوام لري، دا بزرگانو مشرانو په دې اړه ته کوشش کوي چې دا موضوع حل کړي.
تاسو ته کوم هدایت درکړ شوی په دې اړه چې بل اخر څه وخت تاسو د خیمه ټولې کوي او خلک د ستونزو نه خلاص کوي، کوم هدایت موجود دی په دې برخه؟
نه، تر اوسه کوم مشخص هدایت نه دی ورکړ شوی. فقط موږ د دوی د امنیت په حق لپاره بوخت یو چې خدای نخواسته به داسې بیا کوم حادثه را پیښ نشي. مګم دا هر ورځ یو دوه خیمه ده پورته کی.
د لارو د بندیدو یو بل موضوع چې ډیر زیاته مهمه ده، خپل د دولت لخوا نه د لارو بندیدل دي. هم دا وسله د کابل ډیر زیاتې عمومي جادې د خلکو په مخ باندې تړل شوې دي. خلک پرختیا سنتیا او ته په وخت باندې لاسرسي نشي درلوده. په ځینو نور مواردو کې خلک د ډیر زیاتو جدي ستونزو سره مخامخ دي. خو لارو کې دیوالونه کې خدل شوې دي د ځینو امنیتي ارګانونو د خوا نه. خلک بیا فکر کوي چې دوی یوازې خپل ځان ساتي، یوازې د خپل ځان په غم کې.
نه، اوس خو ټول لار باز دي، هیڅ لار بند نه. فقط درې لار ده چې دا یو د ایران سفارت ته بند دی، یو د هغه سره د پانزده وزیر اکبر خان دی، یو بل لار هم ده نږدې دی. دغه بند نور ټول لارې باز دی، مګر خوشکلی دی لار بند نه دی. کله چې د دولت نه بند شي، فقط دا د امنیت لپاره، دا د تظاهرات او د تشنج د مخنیوي لپاره داسې تدابیرونه نیول کیږي. پس دا موقتی دی، یا ورس کې دوه ورس کې به لاره اوس باز ده، هیڅ کوم مشکلات نشته. مطلع لاره چې بند وغه خوشکلی
د کابل سلور دروازو پاړه کې لګ معلومات ورکړي. ال تاسو لن امنیتی چک پوینټونه موجود دي، شته دي، خو بیا هم دغه سي د چاودون کو تو کو نه ډک گاډي کابل تر نو جو دغه سي خنړې پیخي تر سره کوي. په دې برخه کې تر اوسه څه شي وي دي؟ په وخت مخ کې आवाज وشي دلته د سکن ماشينونه لګول کیږي، د دروازې د چین د هیواد لوري نه رغول کیږي، جوړيږي. هغه مسله کوم سره ته ورسیده؟
کابل کې د سلور دروازه کې ارته خو تلششته پوسټشته زمونږ پرسونل ته توظیف دی. هلته همیشه کوشش کوي چې ټول وسایل، ټول افراد چې ته دغه لاره راځي بیا دغه چیک وکړي، تلاشوي کوي. د اسکنرو په باره کې هغه د اسکنرو خو تاسو پوهیږي چې دا ډېر قیمتي شیان دي، دا مونتاژ په کار لري، دا جای په جای کېدو په کار لري. اوس یو دوی ځای په ځای سوی ده، بیا دا هم داسې چې ضرورت دی هغه اوس کار نه کوي. ما دغه نه د چینایانو ته غوښتل چې دا آماده کړي، هغه چې انجینرانو ته زده ده. کله چې انجینران راځي بیا انشاءالله چې دا مشکلات هم برطرف شي. د ګاډیو پاکله ګوره چې دا ګاډي د ډېر قطقط ګاډیان دي، دغه د پاکستان نه د نور ملکو ته دلته راځي. دا کار دا ډېر مشکل دی چې دا ټول با رئیسته کې بیا د تلاشي کې بیا دا مشکل شته. انشاءالله چې کله چې دا اسکنرو فعال شي، زه فکر کوم چې ډېر کومکي
ډیر مننه کومندان صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه کوم پلانونه موجود دي د کابل د لاخ امنیت په خاطر باندې، د خلکو د اندېښنو د رفع کولو په خاطر باندې؟ لکه څنګه چې ما مخکې ویل، خلکو سره لا هم اندېښنې موجود دي.
ان شاء الله چې سشه چې موږ د لاسه د دولت د لاسه د امنیتي ارګانونو د لاسه پوره کیږي، دا موږ تدابیر نیولای دی. دلته ان شاء الله چې یک هماهنګي وجود لري، د دې امنیتي تدابیرونه شته، وزارت لرو، کشفی ارګانونه مو مخلار شي نه فعال شوی دی، د حکومت هم د رهبری لخوا ډیر فشار راولي چې داسې پیښې دوباره پیښ نه شي. ان شاء الله چې پلانونه ډیر دي، پلانونه ډیر دي، مشکل کارونه ډیر شوی دی. کوشش کوو، کوشش کوو، ان شاء الله چې به خلق داد ورکو چې څه چې د مونږ د لاسه پوره کړي. ورځ او د شپې پولیس د امنیت لپاره کوشش کوي.
ډیر زیاته مننه قومندان صاحب کور ودان.
تشکر شونده اوسه.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوڑاون کئی ہمایون ہیواد
دا تان دی سانگی خوگو وریدن کو سلام دا اونی پر دی غگی گو چیز دکون کیا و محصیلان پا ٹولگی کی سنگ پا درسونو تمرکز کولی شی تخنیکی وسائل تم را تمرکز اخلال ولی شی پا ٹولگی کی دا تمرکز دا را منسکی دول پار از دکون کیا و خون کی چا باید وکڑی
پینزوس پسدا سیم کوما او پینزوس پسدا بیرون زما توجوی
نو درسو د چسی فکر او غوګنی ولې هغه نمبر دې نور شاګردانو سره ډیر فرق لري
د تمرکز معنی دا وی چې تاسو موضوع ته ورنه وځي اصلي مرکز کې اوسئ د مرکز نه مل لري کېږي
دوی چې خپل مونږ لري چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي
ډیری استادان دا خبره کوي چې په ټولګي کې د زده کوونکو پر ځای دوی ته د هغوی عکسونه ناست وي معنی دا چې زده کوونکي خپله په ټولګي کې موجود وي خو فکر او توجه یې بلې خواته وي په ټولګي کې په درسونو تمرکز نه کول بیلابیل عوامل لري خو مهم هغه یې په ټولګي کې د موبایلونو او نورو تخنیکي وسایلو کارونه د زده کوونکو شخصي ستونزې او ذهني نارامي له موضوع سره نه علاقه ناسم چاپیریال او د استاد د تدریس ناسمه طریقه د دې سبب کېږي چې زده کوونکي په ټولګي کې ذهنن ډیرونه وسی د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي محصل ننګیالی وایي په افغاني ټولنه کې د ستونزو له کبله د ډیرو زده کوونکو رواني حالت سم نه دی ځکه خو دوی په ټولګي کې په درس تمرکز نشي کولی
که فکر دی دماغي مشکلات هم لږ ډیر دي او د خبرونه خلک لږ توجه بدلیږي درس نه مخ په توجه تقریبا بدلیږي 50% سیم کوما او 50% بیرون زما توجه وي
بیرون د چیرته توجه وي
مثلا د کور کارونه دي مشکلات دي افغانستان دی
دغه بیا درس ته ډیره توجه نه کوي صنف کې بیا ورسته درس وایي او امتحان کې بیا څنګه
والا امتحان خو ډیر مشکل دي خپل کابل کې ډیر سخت بل وسازان هم کومک نه کوي بیا درسونه چې کله کو 10 ورځې راځي مثلا رسوتی لرو او تبرز کې 2 ورځې لرو شپږم او جمعه هغه بیا کول شم چې ټول درسونه کور کم بیرته مثلا ټول درسونه تشریح کم سر نه وایم
افغان محصل ثنا الله احمدی دا منی چې یو شمېر زده کوونکي په خوانځي کې د زده کړو پر ځای په نورو مسایلو مصروف وي خو دا نوموړي لارښوونه دا ده چې که زده کوونکي په مخکینی څوکیو کې کینی درس ته به پام ډیر وي
ډیر شاګردان داسې وي چې درسو ته متوجه نه وي استاد درسونه وایي او د توجه چوي بل خو وي څوک ګیمونه وایي څوک هغه کې او څوک چې مخته کینی استاد درس ته صحیح په فکری مجهز وي درسو ته چې صحیح فکر او وګینی ولې هغه نمرې دې نور شاګردانو سره ډیر فرق لري سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خاله چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو
ارواپو استاد زیول حق شمس تمرکز یو دواړخې زاړی قبولي هغه راتوي چې کوم زده کوونکی په ټولګي کې په خپل درسونو ختم تمرکز کولای شي
د دوو کسانو ترمنز یا د څو کسانو ترمنز اړیکه دا اړیکه چې کله مستقیم پاتې کیږي د مفاهیمې د دې کله تمرکز ویل کیږي کله د تمرکز معنی دا وي چې تاسو موضوع ته ورنه وځي اصلي مرکز کې اوسئ د مرکز نه مل لري کیږي کله وخت داسي وي چې په پراخه معنی باندې مخ کې دي تاسو خپل غ ذهني باورونه چې دی او موضوع پر اړه چې استاد ورند کوي لري هغه درګرد راو پالي باید هغه باید راو پرځوي په دغه وخت چې استاد خبري کوي بیا هم دغه شی تاسو اوس پام کولري درې اصل نور موجود دي یو موضوعي اصل دی یو ربشي اصل دی یو هدف دی اګه څنګه مخ کې نه هدف مند دي هدف باور دي دی په یو خاص ډول سره کولای شي د خپل شخصیت له مخې نه متمرکز واوسي، ځکه هدفمند دي دوی. ځینې کسان نور ورته موضوع ډېره جالبه وي، موضوع ډېره جالبه وي، همدې لپاره ځینې درسونه چې دي ډېر جالب دي، هلته سړی کولای شي تمرکز په اسانه باندې وساتي خپل. په دریم ګام کې روش او میتود دی، یعنی محصل زده کوونکی هم یو خاص میتودونه باید ځان سره واخلي، خپل شخصیت وپیژني، بیا هغه میتودونه ځان سره ولري، ځان عیار کړي ورته. استاد هم چې ښوونه کوي یو خاص میتود ولري ځان ته، دغه میتود لاره نه انتقال کړي شي، دا هم زمينه مسایدې دي تمرکز لپاره.
په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي پروین وایي په دې خاطر چې له درس څخه د زده کوونکو پام بلې خواته ونه وړي، دوی ښوونځي ته د موبایلونو راوړل بند کړي دي. د دروازې په خوله کې انضباط او نوکری وال شته او تلاشي کوي چې موبایلونه ترې اخلي. کله چې اخر ساعت ختم او رخصتي شي بیرته یې ورکوي. موږ ځکه موبایل ته اجازه نه ورکوو چې ټول فکر یې بیا موبایل ته وي او درس هم نزده کوي، ځکه خو د دروازې په خوله کې موبایل ترې اخلو او هیڅ زده کوونکی دا حق نه لري چې ټولګي ته موبایل راوړي. استاد شمس د تمرکز پر رامنځته کېدو کې د چاپیریال ښوونکو او زده کوونکو ونډه اغیزمنه بولي. د هغه په باور تمرکز هغه وخت رامنځته کېدلی شي چې شخص له حالاتو سره جوړ شي او یو تعادل رامنځته کړي.
زه ډېر استادان هم پېژنم، ډېر زده کوونکي هم پېژنم. زده کوونکي ډېره ښه ژبه لري، ډېر ښه بیان کوي، ډېر ښه سوال کولی شي، استاد استاد ډېر ښه ځواب نشي ورکولی، تمرکز خرابېږي د صنف. برعکس استادان ډېر ښه ډېر علم لري، بیان نه لري، تمرکز نشي ایجاد ولا صف کې. دغه ټول شیان باید د استاد بیان او هغه ټول خارجي عناصر چې محیط پورې مربوط دي عیار شوي وي، تر څو هم استاد وشي کولی متمرکز واوسي، هم شاګرد کولی شي متمرکز واوسي. او تمرکز چې دی، متاسفانه یو غلطي چې زه غواړم ورته اشاره وکړم، شخصي نه دی، په محیط کې دی، دغه د ټولو جمعي دی. دغه یعنی که ټول تمرکز نشي کولی، تاسو تمرکز نشي کولی. دا مسله که تاسو وګورئ په سوال باندې بدله کوي چې وایي چې ولا ځینې څنګه زده کوي، ځینې نه زده کوي، دا همغه د تعادل کموالی زیاتول ته وایي. ځینو کې تعادل لږ شته دی یو حد پورې، ځینو کې بیخي نشته دی. او بیا دا موږ ټول یو د بل د ذهن پراکندګۍ او بېنظمۍ کې ونډه لرو، ټول غږونه ونډه لري پکې، ټول ځایونه ونډه لري، دا جغرافیا هم ونډه لري. یو ستاندرد ذهن دلته موږ پوهنتون لپاره نه لرو، ټول غیر ستاندرد دي کنه. بنا ان دغه ټول د هغه لپاره د تمرکز د لرې کولو او د نامتمرکز کېدو لپاره زمینه دي او چاپیریال دی.
د یو شخصي پوهنتون محصل محمد نعیم وایي محصلان نن سبا ډېرې بېغورۍ کوي، چې همدغو بېغوریو له درس سره د دوی رابطه کمزوري کړې.
محصلان په پوهنتونونو کې درسونه نه وایي، بیخي بېغوري کوي، د درس په قصه کې نه دي، ذهنونه بیخي بل طرف ته اوښتي دي. حتی هغه محصلان چې په شخصي پوهنتونونو کې هم پیسې ورکوي، هغه څه درسونه خپل نه وایي. استاد چې څه کوم د تختې په سر باندې لیکي، دوی هغه نه لیکي، کی په موبایلونو کې عکسونه اخلي. دا ښکاره ده نو چې زموږ ځوانان نن سبا ډېر تنبله سوي، او حتی استادان هم نه ورته وایي چې قلم، کتاب او چپتر دې چیرته دی. نو دغسې خلک به څنګه درس تمرکز وکړي؟ دوی صرف د دې لپاره راځي چې خپل وخت تیر کړي، او همدې لپاره دائم ناست وي، له استاد ته ګوري او لږ مزاحمت نورو شاګردانو ته کوي، دې ته کوي، هغه ته کوي، استاد ته هم مزاحمت کوي، تر څو استاد فکر بل طرف ته واړي او درس پاتې.
د علومو اکاډمۍ غړی ډاکټر احسان الله درمل وایي د زده کړو پر مهال باید د زده کوونکو او محصلانو ټوله توجه درس ته وي. هغوی چې دې مسلې ته پام نه کوي، پایله به یې ناکامي وي.
په دې دوره کې تر ټولو لوی شی د تحصیل او د علم حصول دی. نو په دې لحاظ محصل ته بویه چې تر ټولو زیاته توجه په هغو کارونو کې کوم چې د دې هدف او موخې سره مرسته کوي، هغه کارونه چې د دې توجه ډایورټ کوي، د دې کارونه او درسونه د ځنډو خنډ سره مخامخ کوي. لکه مثلا د په سوشل میډیا کې ډېر زیات پاتې کېدل او ډېر چټونه کول، یا د استاد درسونو ته توجه نه کول، او یا ورځني درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول، او یا دا ټول د امتحان پای ته پرېښودل، ټول وختونه په میلو تفریحی کارونه تیرول، دا ټول هغه څه دي چې د محصلینو د درس پروسه قطه کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي، د سمستر پای ته پاتې شوي، او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډېر زده کوونکي په دې باور دي چې دوی درس نشي زده کولی، ځکه خو په ټولګي کې درس ته دومره پام نه کوي او نه هم په کور کې د کتاب پاڼې راړوي. خو ډاکټر درمل دغه فکر ننګوي.
دا خپله ډېره لویه سایکولوژیک تېروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلی ده چې زما درس نه زده کېږي، درس څنګه زده شي؟ د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کېږي. دوی دې ووایي چې موږ هر څه زده کولی شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانع چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس تر منځ دوی خپله جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل وخت ور واوړي.
په کابل کې د یو شخصي پوهنتون د کمپیوټر ساینس برخې استاد فرید احمدی وایي که چیرې زده کوونکي او محصلان د تفکیک وکړي چې درس د دوی په راتلونکي ژوند څومره اثر لري، بیا به په ټولګي کې هیڅکله هم موبایل ونه کاروي.
در جریان لیکچر
هغه وایي د درسي ساعت پر مهال کله چې محصلانو ته زنګ راځي او دوی بهر وځي، که دوی پوه شي چې کوم څه دوی ته مهم دي، زه فکر کوم بیا به دوی دا کار ونه کړي. خو هغه پروسه چې زه یې په صنفونو کې مخکې وړم، هغه دا ده کومه ټیکنالوژي چې موږ ترې نن استفاده کوو او جوړه شوې ده، دې ټولو خبرو ته پکې پام شوی چې تاسې کله په غونډو یا صنف کې یئ، له کومو برخو باید استفاده وکړئ. کله چې له غونډې خلاص شوئ، وکولی شئ بیرته ځواب ورکړئ، او هغه کس چې تاسو ته زنګ کړی که ډېر ضروري هم وي، په دې پوهولی شئ چې تاسو په صنف یا غونډه کې یئ. ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي هر کس چې غواړي درس وایي باید لومړی چاپېریال ځان ته جوړ کړي. نوموړی زده کوونکو او محصلانو ته ځینې لارښوونې هم لري چې د مطالعې او په ټولګي کې د درس پر مهال باید ورته پام وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلی، د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه همدا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلی کوي، تلویزیون باید غلی کوي، آرام ځای ته باید ورشئ، رڼا باید موزونه وي، خولم باید وچنه سي هیڅکله، قلم باید له ځان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسأله ولرئ له ځان سره. مخکې مخکې که سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولی. ډېر خواړه ډېر مشکل پیدا کوي، تر کمه خوړو معمولا څوک چې ډېر موړ وي هغه تمرکز نشي کولی تر دې چې ډېر وږی وي. ولې معتدل انسان ډېر تمرکز کولی شي، اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي، د تمرکز لپاره ډېر کومک کوي. ولې زموږ معرف او زموږ سیستم چې دی اصلا د اوبو لپاره جوړ نه دی چې څوک سم کې اوبه وڅکي اوبه ولري.
خوږو اورېدونکو د تاندې څانګې مو هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په لاس پارم.
Why it's a ditch.